السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان تاسو ته خره غلاست وایو. قدر من اوریدونکو، نن سه شنبه د 1403 هجری لمریز کال د وګي یا سمبلې څلرمه د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې لشپږویشتمې نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام ویلي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه او د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي نو پنټاګون داسې یو پلان جوړ کړی چې له 2014 کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. ولسمشر حامد کرزی په پام کې لري چې نن بیا هم له دواړو کاندیدانو سره د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو پر نیټه خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت په مردیان ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر غړو حمله کړې او دوه ولسي وګړي یې وژلې دي. او په غزه کې پر جوماتونو، کورونو او سرحدي ټکو د اسرایلو په بمباریو کې لس فلسطینیان وژل شوي دي. پښپړ خبرونه. د امریکا د پاوځ یو جګپړی مقام وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجمن بهیر دوام وکړي او دا بهیر د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي، پنټاګون پلانونه جوړ کړي چې له مخې یې له 2014 کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. د امریکا د پاوځ لوی درستیز جنرال مارتن ډمسي چې پرون افغانستان ته رسېدلی وایي د سمو شرایطو په صورت کې امریکا ته څلور میاشتې پکار دي چې له دې هېواد خپل ټول سرتیري او وسایل وباسي. دمسی دغه راز وویل که امنیتي تړون لاسلیک نشي او دې ته اړتیا وي چې سرتیري ژر ووځي. د امریکا پوځ پر یو لړ پلانونو کار کړی چې له مخې یې سرتیري په چټکۍ له دې هېواده ایستلی شي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې راځي. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړی وایي چې ټاکل شوی نن دواړه کاندیدان په ارګ کې له ولسمشر حامد کرزي سره بیا وګوري او د نوي ولسمشر د لوړې په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعګانو خبرې وکړي. ته د مخکې هم ولسمشر کرزي له دواړو کاندیدانو سره څو ځلې کتلي وو، خو د شینواري په وینا په مخکنیو کتنو کې د نوي ولسمشر د لوړې د پر ځای کولو نیټه نه وه نهایي شوې. ولسمشر کرزي ویلي دي چې نوی ولسمشر باید د وږي په یو ولسمه لوړه وکړي. له ولسمشر سره دواړه کاندیدان په داسې حال کې په ار کې بیا ګوري چې د رایو د تفتیش بهیر وروستي پړاو ته رسېدلی او د رایو د باطلېدو بهیر هم پرون پیل شو. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په مردیان ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون پر غړو په حمله کې دوه ولسي وګړي وژلي او د هغو د خوراکي موادو زیرمې سوځولي. امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د حمله په وړاندې مقاومت وکړ، خو کله چې مهمات یې خلاص شول او بخې امنیتي چارواکي وایي ولسي وسلوالو د طالبانو د حمله په وړاندې مقاومت وکړ، خو کله چې مهمات خلاص شول په شاتګ ته اړ شول. د جوزجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امر سید زمان الدین حسینی ازادۍ رادیو ته وویل چې طالبانو ډله ییزه حمله کړې او د ولسی پاڅون د یوه قمندان دوه خپلوانې وژلې دي. د امنیتي چارواکو په وینا تر دې مخکې هم وسلوالو طالبانو د دې ولایت د منګجاک ولسوالۍ پر مرکز ډله ییزه حمله کړې وه چې دواړو لورو نه تنه پکې وژل شوي وو. د غزې په ترانګه کې پر جماعتونو، کورونو او سرحدي عبوري ټکو د اسرایلي پوځ په بمباریو کې لس فلسطینیان وژل شوي. ریټر خبري اژانس راپور ورکوي پر یوه دیارلس پوړیزه ودانۍ چې د غزې له لوړو ودانیو څخه وه څلور توغندي ولګېدل چې شل کسان پکې ټپیان شول. څه باندې یوه اونۍ مخکې د اوربند له ناکامېدو وروسته په غزه کې د تلفاتو شمېر په منظم ډول لوړ شوی او په دې موده کې د اسرایلو پر قلمرو هم سلګونه توغندي او هوانونه لګېدلي دي. د جولای په اتمه د غزې په ترانګه کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو له پیل راهیسې تر اوسه 2000 فلسطینیان او اته شپېته تنه اسرایلیان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې په عراق کې فرقوي شخړې اوج ته رسېدلې، پرون په پلازمینه بغداد او د دې هېواد په جنوب کې لږ تر لږه 450 کسان د بمي چاودنو په یوه لړۍ کې ووژل شول. په دې لړۍ کې یو خونړی برید د بغداد په ختیځ کې د شیاګانو پر یو جومات وشو چې 11 کسان یې ووژل. په یوه بله ناحیه کې هم چې اکثر اوسیدونکي شیاګان دي، دوه موټر بم چاودنو نور 11 کسان ووژل. د بغداد په یوه بله سیمه کې چې اکثریت سنیان پکې اوسیږي هم بمي چاودنو 15 کسان ووژل. د عراق په جنوب کې په کربلا ښار کې دوه موټر بم حملو 12 تنه او په هیلا ښار کې بمي چاودنو 11 کسان ووژل. په عراق کې تشدد په داسې حال کې زور اخیستی چې درې ورځې مخکې شیعه وسلوالو د بغداد د شمال ختیځ په یو جومات کې 10 تنه سنیان ووژل. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین د پارلمان د منحلولو لپاره پرون یو فرمان لاسلیک کړ. په دې اقدام سره په اوکراین کې نویو انتخاباتو ته چې د ترسره کېدو لپاره یې د اکتوبر شپږویشتمه نیټه ټاکل شوې لاره پرانیستل کېږي. پروشنکو دا اعلان په خپله رسمي ټویټر پاڼه کې کړی او ویلي دي چې د پریکړه کړې چې له وخته مخکې د پارلمان صلاحیت پای ته ورسوي. د اوکراین د قانون له مخې لکله چې د ولسمشر فرمان رسمن صادریږي، په دوو میاشتو کې باید انتخابات ترسره شي. همداراز ټاکل شوې چې پروشنکو نن د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست له مشرې کاترین اشتن سره د روسیې او اوکراین ترمنځ د طبیعي ګاز د لانجې پر سر خبرې وکړې.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات ته سنکریت په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 10.2. په کندهار کې اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8.40. هرات اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 4.19. مزار شریف هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 8.25. او په جلال آباد کې به اسمان غبار وي، د تودوخې لوړ درجه 4.25.
زمنګ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. راپورونه کې باوري چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکا کولای شي د روان کال لپاره پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشکوکو رایو د باطلولو په لومړۍ ورځ د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو ورکولو د څه باندې اویا محلونو رایې باطلې کړې. ولسمشر احمد کرزای نن یو ځل بیا د ولسمشرۍ له دوه کاندیدانو سره کتنه کوي. د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د سخت مخالفت په اوج کې به. آیا ولسمشر د دواړو ټیمونو مخالفتونه حل کړی شي؟
موږ باور کوو چې د جناب رئیس جمهور په محضر کې د دوه مخکښ کاندیدانو ناسبه بل اخره یوې پایلې ته ورسیږي.
د پاکستان په پلازمینه کې د پارلمان مخې ته د دوو سیاسي ګوندونو د پلویانو اعتراضونه لا هم دوام لري. که د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو، نو اورېدو ته را سره اوسئ. د امریکا د پاوز یو جګپړی مقام وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ژر معلومه نشي او دوه اړخیز امنیتي تړون هم لاسلیک نشي، نو امریکا په کم وخت کې خپل ټول سرتیری له دې هیواده ایستلی شي. د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال مارتین ډمسی دغه راز وویل چې امریکا کولی شي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو وروسته په افغانستان کې خپل سرتیری پریږدي. د امریکا لوی درستیز په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسې ته اندېښنه څرګنده کړه او ویل تر اوسه دا هم معلومه نه ده چې آیا کوم یو کاندید به وکولای شي چې د ناټو په راتلونکي سرمشریزه کې ګډون وکړي. د امریکا پاوز د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واوري.
د امریکا یو لوړ رتبه پوځي مشر وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه نور هم اوږده شي او د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشي، پنټاګون پر یو پلان کار کړی چې له مخې امریکایي سرتیری کولی شي د روان میلادي کال تر پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارتین ډمسی دا خبره هغو خبریالانو ته کړې چې له ده سره افغانستان ته په سفر کې ملګری دي. د امریکا د پاوز لوی درسیز دغه راز وویل چې که امنیتي تړون لاسلیک نشي او د دې شي اړتیا پیدا شو چې امریکایي سرتیری له افغانستان نه ووزي، امریکا 160 ورځو ته اړتیا لري چې ټول سرتیری او پوځي وسایل او تجهیزات له دې هېواده وباسي. د امریکا د پاوز لوی درسیز د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د قومندان د بدلیدو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون افغانستان ته لاړ. امریکایي جنرال جوزف ډانفورد په داسې حال کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشري جنرال جان کمپل ته سپاري چې طالبانو په دې وروستیو کې ډله ییزو حملو ته زور کړی او د سیاسي انتقال لپاره د نوي ولسمشر د غوره کېدو پروسه هم ځنډنې شوې ده. د امریکا د پوز لوی درسته جنرال مارتین ډیمسی ویل موږ دا خبره کړې چې امنیتی تړون ته اړتیا لرو، هغه ته په دې خاطر نه چې ګواکې موږ اجازه نه لرو چې سرتیر مو د روان کال تر پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې پاتې شي، بلکې دغه امنیتی تړون به د افغانستان د حکومت د ښه نیت او ارادې څرګندونه کوي. د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو ویلي چې د بریالي کېدو په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي همکاریو تړون لاسلیک کوي. جنرال ډیمسی هم دا خبره ومنله چې دی په افغانستان کې سیاسي انتقال ته اندېښنه لري. ډیمسی وویل بلاخره به یوه ورځ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي، خو بایلونکي هم په دې پروسه کې مهم رول لوبولی او د ټولنې د یوې برخې ملاتړ خپل کړی دی. هغه زیاته کړه د ده په باور دا مهمه ده چې دوی یوه داسې حل لاره پیدا کړي چې بایلونکی هم پکې شامل وي او تر ډېره د بایلونکي او ګټونکي مسله مطرح نه وي بلکې یو شراکت رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روانې میاشتې په سر کې دغه غوښتنه له دواړو کاندیدانو وکړه چې د ناتو د سرمشریز د مخې د پر یوې حل لارې موافقه وکړي. د ناتو سرمشریزه د سپتمبر په 4 په ویلز کې جوړیږي. د امریکا د پوز مشر دغه راز وویل تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې آیا کوم یو کاندید به وکولی شي چې په دې سرمشریزه کې چې د ناتو مشران په افغانستان کې د دې سازمان د راتلونکي ماموریت په اړه پریکړه کوي ګډون وکړي. افغان امنیتي ځواکونه چې ټاکل شوی د روان کال تر پای د هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي په جنوب او ختیځ کې د طالبانو له سختو حملو سره مخامخ دي. جنرال مارتین ډیمسی وویل د سختو جګړو اټکل کړی و، خو په ډیرو مواردو کې لیدل شوی چې افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې ځانونه منسجم کړي او له طالبانو لاندې کړي سیمې بیرته ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي امریکا کولای شي د روان کال له پای ته رسیدو وروسته هم په افغانستان کې خپل سرتیری پرېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د رایو د چکلسونو په اړه د پریکړو په لومړۍ غونډه کې د دوه اویا محلونو رایې باطلې اعلان کړې. د دې کمیسیون چارواکو وویل د رایو د چکلستونو د کړنلارې له مخې په لومړۍ غونډه کې پر 3,615 محلونو د سمو رایو بیا شمیرنې او ابطال پریکړې وکړې، خو د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازو د کمیسیون له دې پریکړې سره مخالفت کړی او ویلي دي چې باید د پریکړو پر مهال د دوی استازي حاضر وای. صفی الله ستانکزای په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د پریکړو په اړه په لومړۍ غونډه کې د 3,615 نهایي شوي محلونو په اړه پریکړې کړې دي. دغه کمیسیون د دارالانشا سرپرست احمد جاوید حبیبي د دوشنبه پر ورځ ویل په کوم محلونو باندې چې پریکړې شوې د ورستي کېدو یا پروسس اته مرحله تطبیق شوې دي. د 3,615 محلونو لړلې 2,860 محلونه نارمل محلونه دي چې رایې سمې دي. څو نوې محلونه بیا شمیرل کیږي او دوه اویا محلونه هم باطل شوې دي. د ښاغلي حبیبي په خبره د انتخابات خپلواک کمیسیون د رایو په اړه پریکړې د کاندیدانو او ملګرو ملتونو لخوا د منل شوې کړنداري لمخې کړې دي، خو د جمهوري ریاست د کاندیدانو استازي د کمیسیون دا پریکړه نه مني او وایي چې ډیر ژر په دې اړه خپل شکایت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره ثبتوي. د اشرف غنی احمد زید سارون کې د لمشر داوود سلطان زوی ویل د رایې د باطلېدو پروسه واضح نه ده او د تفتیش د مرحلې درج شوي مسایل په پام کې نه دي نیول شوي.
چکه تشریس ولا زینه برخه ډیر روحانه نه دي د ابطال پر دوات مخصوصا هغه شاین چې موږ عملان د تفتیش په مراحل کې درج کړی دي د خپل فورمو په فرس کې هغه موضوعات او د موضوعات یو بل سره سرنخري د ګونګا ده.
د عبدالله د سارون کې ډلې یو مسول انجینر محمد عاصم ویل د پریکړو د نیولو پر وخت د کاندیدانو استادو حضور نه درلود او د پریکړو پروسه پیچلې ده.
اینو ضرور بود کې هنګام تطبیق لایې ابطال
د ابطال د لایې د عملی کولو پر وخت باید زموږ ناظرین موجود وای، یعنی الکتر لګه د دوړ انتخاباتي ټیمونو یو یو تخنیکی کاس باید موجود وای چې متاسفانه کمیسیون دا کار نه دی کړی. دوړ انتخاباتي ټیمونو ویل چې پراتلونکو پړاوونو کې باید دا پروسه واضح شي او د دوی استازي د پریکړو پر وخت موجود وي. خو د انتخابات خپل کمیسیون مرستيال عبدالرحمن هوتکی د کاندیدانو د استازو په جواب کې ویل ټول پریکړې د منل شوې کړنلارې لمخې کیږي.
هر ان چیز را کې شما امروز دیدید،
هر هغه څه چې تاسو نن ولیدل دا پروسه تاسو په موجودیت کې مخته تللی. د هغه چکلست لمخې چې تاسو حضور حضور درلود دا ریپورت جوړ شوی دی.
ترتیب شوه
لبلی خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي یان کوبیش په یو بیان کې د انتخابات خپلو کمیسیون لخوا د رایو په اړه د پریکړې لنیولو هرکلی کړی او دای د پاک او ناپاکو رایو د بیلولو لپاره یو ستر هدف ته د رسیدو په خاطر لوی کار بللی دی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله او قدرمن اوریدونکو د وخت د سهار 5:15 دی. د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لمړی پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارتین دمسی وایي که د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لانجه دوام وکړي او دا بهیر د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو مخه ونیسي. پنټاګون پلان جوړ کړی چې له مخې یې له 2014 کال وروسته د لنډ وخت لپاره په افغانستان کې د سرتیرو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي. دمسی چې پرون افغانستان ته ورسېد همداراز وویل چې د سمو شرایطو په صورت کې امریکا ته 4 میاشتې وخت پکار دی چې له دې هېواد خپل ټول سرتیري او تجهیزات وباسي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړه کاندیدان نن په ارکی له ولسمشر حامد کرزی سره بیا وګوري او د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعګانو خبرې ورسره وکړي. د جوزیان امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په مردیان ولسوالۍ کې د ولسی پاتسون پر غړو په حمله کې 2 ولسی وګړي وژلي او د هغو د خوراکي موادو زیرمې سوځولې دي. د غزې په تړنګ کې پر جمعتونو، کورونو او سرحدي عبوري ټکو د اسرایلي پاوز په بمباریو کې 10 فلسطینیان پرون ووژل شول. په داسې حال کې چې په عراق کې فرقوي شخړې اوج ته رسیدلي، پرون په پلازمینه بغداد او د دې هیواد په جنوب کې لږ تر لږه 450 کسان د بمي چاودنو په لړیو کې ووژل شول. او د اوکراین ولسمشر پترو پروشنکو د اوکراین د پارلمان د منحلولو لپاره پرون یو فرمان لاسلیک کړ. په دې اقدام سره په اوکراین کې نویو انتخاباتو ته چې د ترسره کېدو لپاره د اکتوبر 6 نیټه ټاکل شوې لار پرانیستل کیږي. زموږ غږله ازادۍ راډیو او قدرمن اوریدونکو د نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو اوریدو ترابولم. جنقا الکوزی د لویدیز او رسپانو مخکتنه کړې.
زیات شمیر لویدیز او رسپانو د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د رایو باطلولو او د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو د ضرب الاجل یا وروستۍ نیټې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړې. نیویارک ټایمز رسپانې په یو مضمون کې لیکلي، د درغلیو د ادعاو او د لویدیزو بنسټونو د اټکلونو له مخې د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو کې ممکن 2 میلیونه رایې تر پوښتنې لاندې وي. د ورسپانې په باور د همدې اټکلونو له امله په افغانستان کې د قدرت د سوله ییز انتقال هلې ځلې ممکن له ځینو ستونزو سره مخامخ شي. د نیویارک ټایمز ورسپانې د مضمون لیکوال چې 4 ورځې وړاندې د یو حساس راپور د لیکلو له امله له افغانستان څخه ایستل شوی و لیکي که د افغانستان د انتخاباتو لانجه په سوله ییزې نتیجې حل هم شي، دا به د رایو د نتیجو پر ځای د منځګړتوب نتیجه وي. امریکا چاپ بلې ورسپانې واشنگټن پوسټ لیکلي، جمهور رئیس حامد کرزی په اشرف غنی احمدزی او عبدالله فشار اچولی چې د سپتمبر تر 2 پورې باید خپل اختلافات حل کړي. ورسپانې د جمهور رئیس د ویان د مرستیالې عادل راز دا خبر هم یاده کړې چې وایي جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست له کاندیدانو سره په کتنه کې ویلي چې له ټاکل شوې نیټې وروسته به د جمهوري ریاست په دفتر کې کار ونه کړي. واشنگټن پوسټ زیاتوي تر اوسه معلومه نه ده چې د رایو د څېړنې د نتیجو له اعلان وروسته به ائتلافي حکومت په څومره چټکۍ سره جوړ شي. ورسپانې د کابل پوهنتون د استاد احمد ضیا رافت خبره هم راخسته چې وایي د حکومت جوړول زیات وخت اړتیا لري او د ده په فکر د سپتمبر د 2 ټاکل زیات عملي نه بریښي. په داسې حال کې چې زیات شمېر لویدیز ورسپانو د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتي لانجې په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي، د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورسپانې د پاکستان د بنسټپالنې یا افراطیت ستونزې تر سرلیک لاندې یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د زیات شمېر پاکستانیانو لپاره په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات ډېر ناوخته پیل شوي او راپورونه وایي زیات شمېر ازبک، عرب، ترکمن او چچن وسلوال افغانستان ته وختي او په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو ختمېدو ته انتظار کوي. ورسپانه لیکی پا افغانستان که دا امریکا دا اوگده جگره پا جیران که چه چمره کتابونو لیکل شوی هر یو که لپاکستان نپتینگا غختل شوی چه دا افغانستان و پاکستان پا پولا تروریزم باید ختم کردی او پا خپل خاوره که دا تروریزم خونزی باید وطری خو پا لکشمی کتابونو که دا دیورن دوارو غارو تا دا طالبانو لشبکه سره دا پاکستان دا استخبارات اداره یا ISI دا تراو پارا لیکنی شوی. دان رسپانی د کارلوتا گال روستی کتاب ته چې د رونګ انمی تر سرلیک لاندې خپور شوی اشاره کړې او لیکي د کتاب لیکوالی لیکلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI نه یوازې اسامه ابن لادن ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی و بلکې د جګړې له لومړي سره پکې داخله وه. دان لیکي کارلوتا گال چې کلونه کلونه په افغانستان او پاکستان کې اوسېدلې په خپل کتاب کې په افغانستان کې د لویدیځ په ناکامۍ کې د پاکستان استخبارات او پوځ ملامت کړي او وایي پاکستان افغان طالبان روزلی مالی مرستې ورسره کړي او د خپلو اهدافو په مقصد د خلیج له هیوادونو څخه طالبانو ته وسلې راټولې کړي او رسولې دي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ولسمشرۍ د دواړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي دواړه کاندیدان به تر دوه ورځو پورې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. د دواړو ټیمونو ویاندویانو تیره ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې کاندیدان لا هم د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې پر دوه اختلافي مسایلو په خبرو بوخت دي. له کابله اسدالله لودین راپور راکوي.
په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو څرنګوالی هغه دوه اختلافي مسائل دي چې تر اوسه دواړه کاندیدان موافقه ته نه دي پرې رسیدلي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان سید اقاف فاضل سنچارکی وایي چې دواړه کاندیدان په دې اړه په خبرو بوخت دي او هیله شته چې تر دوه ورځو پورې په دې اړه موافقه وکړي. نوموړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که دواړه کاندیدان په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او د اجرایوي شورا د مشر د صلاحیتونو پر څرنګوالي سلا نشي دا به د دوی ترمنځ نورې شوې موافقې هم اغیزمنې کړي. دای وای د دواړو کاندیدانو په بل ناسته کې به دا مسایل یا حل شي یا به د اختلافي مسایلو په توګه هم داسې پاتې کیږي. دا مسایل ډېر اهمیت لري. که حل نشي ممکن ټول توافقات تر پوښتنې لاندې لاړ شي او نه حل شوي پاتې شي. هلته بیا کاندیدان د انتخاباتو نهایي نتیجو ته مخه کوي او له سیاسي مسایلو تیریږي. د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي جوړجاړي کې ویل شوی چې بایلونکی کاندید به د اجرایوي شورا مشري کوي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د اجرایوي شورا رئیس به څه صلاحیتونه لري او دا هغه موضوع ده چې د افغانستان په اساسي قانون کې هم په اړه وضاحت نه دی موجود. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ویان فیض الله زکی وایي چې دواړه کاندیدان به د سې شنبې په ورځ د اختلافي مسایلو د حل لپاره یو ځل بیا مخامخ خبرې وکړي. ښاغلی زکی ازادي راډیو ته وویل چې د اختلاف وړ موضوع یوازې او یوازې د اجرایوي شورا د رئیس صلاحیتونه دي او په خبره یې هیله شته چې کاندیدان پرې په راتلونکي ملاقات کې موافقه وکړي.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشرۍ د دواړو ټیمونو استازي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دواړو کاندیدانو استازي وایي تر دوه ورځو پورې به د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. له بلې خوا ټاکل شوی چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا له ولسمشر حامد کرزي سره کتنه وکړي. له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین یو ویاند نومن شینواری وویل چې په نننۍ کتنه کې به د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د ملي وحدت پر راتلونکي حکومت کې د اجرایه مشر د صلاحیتونو او نورو مسایلو په اړه خبرې وشي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي شینواری څخه د نننۍ کتنې د اجنډا جزئیاتو پوښتل.
جناب ډاکټر سید اشرف غنی احمدزی او ډاکټر سید عبدالله عبدالله د رئیس جمهور سره د رئیس جمهوریت ماډل کې یو ځل بیا سره وګوري او د تحلیف د مراسمو په ارتباط باندې ورسره هم د اجرایوي پوست صلاحیتونو په ارتباط باندې چندته هغه موضوع د دې ترمنځ د حکومت ملاقات چې د رئیس جمهور سره کیږي هغه د تحلیف د ورځې د تعیین په ارتباط باندې دی.
شنوار صاحب، مخکې خو هم په همدې موضوع باندې له ولسمشر سره کتنه شوې و د دواړو کاندیدانو، دا بیا کتنه په څه معنا ده؟
کتنه شوې و په ټولو موضوعاتو باندې بحث شو، د تفتیش د پروسې په تفریح باندې بحث ترسره شو او همداراز د تحلیف د ورځې په ټاکلو باندې چې البته هغه څه نهایي شوې نه وه، نو په کلیاتو باندې د توافقات ترسره شوي وو باور په دې دی چې دا ملاقات به ان شاء الله چې ټول مسایل نهایی کی تحلیف راځه هم نهایی شي او سره دې سره چې څنګه نور موضوعات یې به هم نهایی شي.
په داسې حال کې چې د لویدیځو رسنیو په تبصرو کې ویل کیږي چې د دواړو انتخاباتي کمپاینونو ترمنځ اختلافات ډیر ژور دي او داسې نه ښکاري چې ډیر ژر به پای ته ورسیږي. د ولسمشر سره کتنه به د دې اختلافونو په حل کې څه مرسته وکړی شي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان جمهور رئیس جناب احمد حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس له اوس هم خپل مشروعیت او خپل قانونیت لري او د یو ممتد زمانې لپاره افغانستان جمهور رئیس پاتې شو. د هغه رول او اغیز کماکان باقي پاتې دی. موږ باور په دې دی چې د جناب رئیس جمهور په محضر کې د دوو مخکښو کاندیدانو ناسبه بالاخره یوې پایلې ته ورسیږي. ما فقط موضوع نور پول موضوعات نهایی شوی دی. د اجرایی پوز د صلاحیتونو په ارتباط باندې بحث هم چې تر ډېره حده پورې ورباندې بحث شوی دی او امیدوار یو چې د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دغه موضوع ته هم د پای ته کېښودلی شي. دا چې څوک تفسیرې کوي دا د هغوی خپل موقف دی. اما زموږ اند او زموږ ګمان او زموږ باور دا دی چې انشاءالله ټول موضوعات د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې او ملت سره چې کوم ارزښتونه مطرح دي د هغې په رڼا کې به انشاءالله دا ځل دا موضوعات حل شي.
د اشرف غنی احمدزي د کمپاین ویاند نعمان شینواری وله ازادي راډیو سره په خبرو کې. اوس هم د دې خبرونې وروستی موضوع د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې سیاسي بحران دوام لري او د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان له هم د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډ دي. دوی د حکومت د استعفا او د اسمبلو د منحلولو لپاره 48 ساعته ضرب الاجل ټاکلی. په دې اړه تفصیل له پیښور د زبیع الله شفق په راپور کې واورئ.
که څه هم له یوې خوا په پاکستان کې د رامنځته شوو سیاسي کړکېچونو د واري لپاره سیاسي هلې ځلې چټکې شوي، نو له بلې خوا په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې دوام لري او د حکومت مخالف عوامي تحریک ګوند مشر ډاکټر طاهر القادری یو ځل بیا د پاکستان صدراعظم نواز شریف ته د استعفا ورکولو او د اسمبلو د منحلولو لپاره 48 ساعته ضرب الاجل ټاکلی. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې له خپلو زرګونو پلویانو سره د روانې میاشت له 15 نیټې راهیسې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د حکومت ضد پراخ ریونه او مظاهره پیل کړي، دا محل د پاکستان د پارلمان مخ ته راغونډي او د نواز شریف د استعفا او د اسمبلو د منحلولو غوښتنه کوي. د دې دواړه تور لګوي چې د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند تیر کال په عمومي ټاکنو کې پراخه درغلي کړي او له غیر قانوني لارې واک ته رسیدلی. قادری د سه شنبې په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته 48 ساعته ضرب الاجل وټاکه او ویل که چیرې په روانو دوه ورځو کې له خپلې دندې استعفا او د پارلمان په ګډون ټولې اسمبلې منحلې نه کړي، نو بیا به د تاوتریخوالي مسؤلیت د هغه پر غاړه وي. د وایز د نواز شریف حکومت او هغه ته یوازې 48 ساعته وخت ورکوم، په دې کې استعفا ورکړي او د پارلمان په ګډون د ټولې اسمبلې منحل کړي. که چیرې زموږ غوښتنې له پامه وغورځول شوې، نو بیا که هر ډول تاوتریخوالی رامنځته شو، مسؤلیت به د نواز شریف پر غاړه وي. نوموړي خپلو پلویانو ته په داسې حال کې چې کفن یې په لاس کې وویل، که چیرې نواز شریف استعفا ورنه کړي او یو قومي حکومت رامنځته نه شي، نو خپل انقلاب مارش به ناکامه بولي چې بیا تر ژوند مرګ غوره ګڼي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم خپل پلویانو ته د وینا پر مهال یو ځل بیا د نواز شریف پر حکومت نیوکې وکړې او ترې وی غوښتل چې ژر تر ژره استعفا او په پاکستان کې نوې ټاکنې وکړي. عمران خان د حکومت د نواز شریف د استعفا او نوو انتخاباتو په ګډون شپږ غوښتنې کړي چې حکومت یې یوازې څلور غوښتنې منلې او د صدر اعظم استعفا د پاکستان د قانون خلاف بولي. د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری له خوا د پاکستان حکومت ته د دوه ورځو تر ضرب الاجل ټاکلو وروسته په دې هېواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ تماسونه چټک شوي او هڅه کېږي چې رامنځته شوي سیاسي شخړې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هېواد پخواني ولسمشر او د پیپلز ګوند مرستیال مشر آصف علي زرداري او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د همدې هدف لپاره د دوشنبه په ورځ د عمران خان د تحریک انصاف او د نواز شریف د مسلم لیگ نون ګوند له یو شمېر چارواکو سره لیدلي او د رامنځته شوي سیاسي کړکېچ د واري په اړه ورسره خبرې کړي. دا یادونه ورده چې تر اوسه د نواز شریف د حکومت او عمران خان او طاهر القادری ترمنځ د مذاکراتو درې دورونه شوي خو کومې مثبتې نتیجې نه دي ورکړي.
د ژوند رنگونه
دلته یو سړی راشي کارخانه جوړه کی حکومت یې بس راشپیلی دا ټیکس راکا او دا راکا غ راکا نه پریږدي خلک کاروبار ته نه پریږدي. نو په دې وجه باندې هغه خلک تشویق کړل هغوی نن سبا افغاني قالینې د پاکستان په نوم باندې دنیا ته وښکلې. ما بله ورځ په تلویزیون کې دا خبرونه واورېدل او دا ما لس کاله مخکې دا فکر و یو ورځ به دا کیږي چې دا افغاني قالینې له افغانستانه ځي پاکستان به خپل ځان ته غږ کړي.
تاسو په نظر یعنی په دې کار کې د موږ تاسو دولت ملامت ده؟
دولت 100% ملامت ده. دغه وسم سره وخت هم دغه د ټول تشویق کې دوی ته د زمينه مسايده کې دوی ته د کارخانه جوړ کې ځمکې دی ور کې دولت همکاري ور سره وکي. یو د موږ تاسو په افغانستان کې سر پم دا شیلرو دا موږ نه پاکستان واخیست د دولت به توجه له لاسه.
تاسو په نظر یو افغاني قلیل په څومره زحمت باندې جوړیږي او بل خراب بیا امتیاز افغان د نور کول کیږي؟
ډیر زیات په زحمت جوړیږي. ما د یو امازو ډاکټر و انخوی ته تلو سیاسر لګیاوی بیچارهګان دوی قلیل جوړول. یو خزه بیچاره غیت ماینه کړی و د درې څلور مری تورسی و د ډیر ناستی نه دا جای په جای ناستو د قلیل وبله. نو په دسه زحمت او په دسه تکلیف باندې دوی وبي او اخر نوم پاکستان ته ځي.